شنبه د وژه اتمه د اګست دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونې په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې امریکایي پوځي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان پوځي عملیاتو ته هم خوشبینه دي او هم د شک په سترګه ورته ګوري او وایي چې له دې عملیاتو سره وسلوالو د افغانستان لور ته مخه کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان انتخاباتي ټیمونه د جمعې پر ورځ ونټوانیدل چې د ملي وحدت د حکومت په برخه کې توافق وکړي. امریکا د ایران په شاوخوا 15 کمپنیو بندیزونه ولګول او اروپایي ټولنې پر روسي د نورو بندیزونو د لګیدو وړاندیز وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازیو د جمعې پر ورځ په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبري وکړې خو کومې موافقې ته ونه رسیدل. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازي سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل د رایو د تفتیش په برخه کې ستونزو ته په کتنه د دواړو ډلو پاملرنه سیاسي توافق ته اوښتې ده او په دې ترڅ کې عبدالله او اشرف غنی احمدزي په تیرو څو ورځو کې سره کتلي دي.
با توجه به مشکلات که در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته په کتنه دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوښته. په تیرو ورځو کې د دواړو ټیمونو مشرانو دوه درې ځلې سره وکتل، خبرې وکړې. دا مسله یو څلور کسیزه کمیسیون ته محول شوې ده. دغه ټیم د جمعې پر ورځ غونډه وکړه، نظرونه یې تبادله کړل خو کوم پرمختګ پکې ونه شو.
د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي او د هغه پر رڼا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي. خو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د رایو د تفتیش بهیر ناکامه ګڼي او له هغه پرته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي. طالبانو په هرات کې 15 پولیس برمته کړی دي. په هرات کې د شیراغا په نوم د پولیسو یو افسر جرمني اژانس ته وویل چې چا خوشل طالبانو د اوبي پولیسوالي کې د پولیسو پر وې پوستي پرون حمله وکړه او دغه 15 پولیس له ځانونو سره بیولل. طالبانو په روسیو کې پر دولتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. تاکل شوی د چنن د بندي امیر شامران او د میسي عینا کاتالانو کرکټ ټیمونه مسابقه وکړي او په بل لوبه کې د امونی هنګان او د سپین غرز مریان سره مخامخ شي. د کرکټ د شل ورونو په دغه جام کې پرون د میسي عینا کاتالانو د سپین غرز مریانو ته ماتې ورکړه او د بوس ساتونکو د امونی هنګان له ماتې سره مخامخ کړل. د شپږ گیزو په نوم دغه ټورنمنت د افغانستان د 15 زونونو ترمنځ له تیرې سیشن به رئیس په کابل کې دوام لري. د پاکستان پوز د سریاسم نواز شریف هغه بیان رات کړ چې وایي حکومت له پوز څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړی توپ غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر وایي حکومت د نواز شریف په کور کې د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د پوز له لوی درسي جنرال رحیم شریف سره شریف نه وغوښتل چې د رواني ستونزې په حال کې ونډه واخلي. نواز شریف د جمعې پر ورځ پارلمان ته وویل هغه راپورونه غلط دي چې وایي حکومت له پوزه غوښتي چې په رواني لانجه کې منځګړی توپ وکړي. نواز شریف د پارلمان وکیلانو ته وویل نه ده او نه هم پوز د منځګړی توپ خبره کړې ده. دینی عالم طاهر القادری او مخالف سیاستوال عمران خان د اګست 15 راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد مظاهرې او لاریونونه تنظیم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ د ایران په شاوخوا 15 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه ولګول. په دې نویو بندیزونو کې د ایران شپږ بانکونه، هوایی شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي. په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له نویو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان کیتلن هیدن وای متحده ایالات د امریکا د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې پر ورځ په ماسکو کې وویل ایران هیله مند دی چې د نومبر میاشتې له سربلاجل مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسی شي. د په دې کار کې د روسیې د ملاتړ مننه وکړه. ظریف د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کنفرانس کې دغه راز وویل د نوي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د پرمختګونو په مخ کې خنډ نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو یو شمېر وزیرانو روسیا د ایران په ختیځ کې په یرغل تورن کړه او وایي مسکو ته باید د اقتصادي بندیزونو نوره سخت سزا ورکړل شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ د جمعې پر ورځ وویل موږ باید پوه اوسو چې له څه شي سره مخامخ یو. موږ دا مهال د یوه کال موده کې په اوکراین کې د روسیې له دوهم یرغل سره مخامخ یو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نن ورځې کاري غونډې مخکې چې په بروکسل کې جوړیږي په غیر رسمي ډول دا څرګندونې وکړې. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر فرانس ټیمرمانس وویل که چېرته روسیه خپل دریځ بدل نه کړي موږ باید خپل دریس تیز کړو. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د پولند هوایي چلند ادارې د جمعې پر ورځ د لنډ وخت لپاره هغې الوتکې ته له خپل فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنکړه چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په کې له سلواکیا څخه ماسکو ته سفر کاوه. دغې ادارې ویلي دي الوتنې ته یې ځکه اجازه ورنکړه چې الوتکې خپله الوتنه د نامعلومو دلایلو له امله له ملکي الوتنې څخه پوځي الوتنې ته بدله کړه. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونو په دوام په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا پوځي چارواکو له څرګندونو خبرو چوي لدی عملیاتو سره یو شمېر وسلوالو افغانستان ته مخه کړې ده. بیا په واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو خبري د ملي وحدت د حکومت په اړه چیرته رسیدلې؟
د ملي مشارکت فرمول ده چې حکومت ته متخصص اشخاص او متخصص ګروپونه باید پیدا شي چې د مختلف اقوامو نمایندګي او استازیتوب وکړي نه یوازې یو ټیم.
پاکستانی سیاستوال عمران خان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد سربیر به د پاکستان په څلورو نورو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي. په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او یو شمېر نور موضوعات تر ونیمو بجو د ازادي راډیو رواني خبري مجله اوریدلی شئ. امریکایي پوځي چارواکي وایي دا وار لمخه ده چې وایو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځانو عملیات اغیزمن وو یا هڅه یو سیمبولیک حرکت وو. خو امریکایي چارواکي څرګندوي چې دا خبره څرګنده ده چې دغو عملیاتو د موقت وخت لپاره دښمن له خپل ځایه بې ځایه کړ او یاغیان د افغانستان لور ته وتښتېدل. جنرال جوزف دانفورد چې د سیشن وی پورس په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمانداني پریښوده وایي پرته له شکه چې یو شمېر جګړه مار له بې ځایه شوي ملکیانو سره له کرښې اوښتي دي څو ځانونه وساتي. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له پاکستانه دا غوښتنه کوله چې پر شمالي وزیرستان برید وکړي او هلته د حقاني شبکې په ګډون د وسلوالو خوندي ځایونه ویجاړ کړي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو، افغان طالبانو او د القاعده د یو شمېر غړیو غشتلې مرکز ګڼل کیږي. د غزای د هغو وسلوالو مرکز هم ګڼل کیږي چې د پاکستان د حکومت د نسکوري دوله پر هلي ځلې کوي. پاکستاني ځواکونو د جون په میاشت کې پر شمالي وزیرستان برید وکړ. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا هغه وخت بیا دا پوښتنه کیده چې پوز به د حقاني شبکې پر ضد هم عملیات وکړي که ونه کړي. جنرال دانفورد وایي اوس چې موږ ورته ګورو داسې نه ښکاري چې په سلګونو وسلوال دي سره یو ځای شوي وي یا د شخړې ډېرې زیاتې شوي چې پر دې دلالت وکړي چې دښمن له شمالي وزیرستانه افغانستان ته راغلی دی او هلته عملیات کوي. جنرال دانفورد زیاته کړه چې لا هم دا وار له مخه قضاوت دی چې له شمالي وزیرستان د عملیاتو په برخه کې وشي. ورته خبره د امریکا لوی درسیس جنرال مارټن ډیمسي تېره اونۍ په کابل کې خبریالانو ته کړې وه چې دی نه پوهېږي چې د شمالي وزیرستان عملیات اغیزمن وو یا هسې نمایشي وو. خو جنرال ډیمسي ویلي وو چې مهمه دا ده چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو درې مرحلې بشپړې شي، سیمه پاکه شي، وساتل شي او ودان شي. جنرال ډیمسي وایي چې پاکستاني پوځیان د سیمې د پاکولو په مرحله کې دي او اوس باید دا ښکاره کړي چې دوی دا سیمه ساتلی شي او بیا دا د پاکستان لپاره مهمه ده چې په دې سیمه کې حکومت ټینګ کړي. جنرال دانفورد د سیشن بی پورس په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمانده جنرال کیمبل ته وسپارله او بیا له جنرال ډیمسي سره بیرته واشنگتن ته ستون شو. دی وایي چې لا هم دا واضح نه ده چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو پر دښمن اوږدمهاله تاثیر کړی دی، خو دا څرګنده ده چې د لنډ وخت لپاره یې دښمن سره پاشلی دی. جنرال دانفورد بیا وویل مهم سوال دا دی چې دښمن به بیا شمالي وزیرستان ته ورشي که څرنګه. د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې خبري شو او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او پارون کې د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.15 هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر د جمعې په ورځ د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د بدلون او دوام او اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیمونو یو څلور کسیز کمیسیون ټاکلی دی. دغه کمیسیون پرون خبرې وکړې. د دواړو لوریو د اختلاف عمده ټکي د دوی د استازیو په څرګندونو کې چې جانقه الکوزي په راپور کې راخیستې.
د تحول او تداوم ټیم استازي خاغلی داود سلطان زوی د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه وویل چې دوی د اساسي قانون د احکامو پر اساس دولت او حکومت جوړوي، اجرایي ریاست، وزارتونه او نورې څوکۍ باید د اهلیت او لیاقت پر اساس افغانانو ته ورکول شي.
موږ د مقابل ټیم ته څرګنده کړې ده چې اساسي قانون د موږ اصلي لارښود دی، په دې کې چې اجرایي پوسټ چون په اساسي قانون کې نشته نو د جمهور رئیس خوانه د فرمان په اساس منځ ته راځي او د هغه مسولیتونه او د هغه صلاحیتونه هم د فرمان په اساس ټاکل کیږي. د مقابل ټیم غوښتنه دا ده چې اجرایوي پوسټ باید د حکومت په راس کې، د کابینې په راس کې، د اساسي قانون دې ته اجازه نه ورکوي، ولې چې اساسي قانون په دې کې بالکل واضح دی چې د اجرایوي قوت په راس کې جمهور رئیس د حکومت رئیس دی او د کابینې په راس کې جمهور رئیس واقع دی. بله موضوع چې هغوی غواړي چې باندې باسو کې د هغوی کاندیدان چې د معاونینو په حیث کاندیدان ول، د هغوی لپاره دوی پوستونه غواړي چې موږ دا حکومت د ویشلو لپاره دلته کوم فرمول نشته چې حکومت د دوو ټیمو په منځ کې وویشل شي. اصلا حکومت د ملي مشارکت فرمول دا دی چې حکومت ته متخصص اشخاص او متخصص ګروپونه باید پیدا شي چې د مختلف اړخونو نمایندګي او استازیتوب وکړي، نه یوازې د یو ټیم.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وای د افغانستان د خاصو حالاتو، د افغانانو او نړیوالې ټولنې د افکارو پر اساس چې د انتخاباتو دوسیه باید وتړل شي، د ملي وحدت د جوړولو لپاره خبرې چټکې شوې، خو شپږ مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي او د حل لپاره یو څلور کسیزه کمیسیون ټاکل شوی دی. د دې ټیم استازي ښاغلی سید فاضل سنگچارکی په دې اړه ویل:
با توجه به مشکلاتی که در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته په کتنې دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوخته. په تیرو ورځو کې د دواړو ټیمونو مشرانو دوه درې ځلې سره وکتل، خبرې وکړي. زموږ په نظر د اختلاف شپږ نقطې نسبتا په جدي ډول پاتې دي چې دواړو کاندیدانو ور باندې خبرې کړي، خو اوس دا مسله یو څلور کسیزه کمیسیون ته محول شوې ده. دغه ټیم د جمعې پورز غونډه وکړه، نظرونه یې تبادله کړل، خو کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ښاغلي اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم ټیم له استازي داود سلطان زوی نه وپوښتل دا چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د تفتیش تخنیکي پروسه او نتیجې نه مني، د ملي وحدت د حکومت لپاره خبرې به څه ګټه ولري؟ د په ځواب کې ویل:
دا یو لوی سوال دی چې د ملي وحدت حکومت د کتاسې رغه څه نه مني، د انتخاباتو نتیجه نه مني، بیا د انتخاباتو د ګټونکو لپاره تاسو کوم فرمول لرئ چې د منلو لپاره تاسو یو سیستم باندې هوکاو کړئ؟ بیا اساس دا ډیر اساسي پوښتنه ده چې که د انتخاباتو نتیجه نه منئ بیا چا سره غږیږئ د حکومت د ویشلو په ارتباط؟ دلته یو تناقض موجوده دی او زموږ هیله ده دوی پخپله دا ځواب ورکړي.
د ملي وحدت د حکومت لپاره بله ستره ستونزه دا ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي او له همدې دریځ نه د ملي حکومت په تشکیل خبرې کوي. بیا هم خاغلی سنگ چارکی:
این که ما بخوایم با یک طرفی گفتگو
دا چه مونگو غورو لیو اخ سر چه زان ده انتخاباتو گتون که و بولی مذاکره و خبری وکلو، مونگ ده حق خپل بولو، مونگ ده گتون که پا موقف که ولاریو او لده دارید سخا لمقابل لوری سر خبری کهو، مونگ حاضریو چه پا افغانستان که ده ثبات او سلامتی پا مقصد حقوی تا لازم امتیازات ور کرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د پاکستان د سیاستوال عمران خان له خبرداري خبرو چې حکومت ته ویل دي د پاکستان په څلورو نورو سترو شهرونو کې به هم لاریونونه پیل کړي. په اسلام آباد کې دوی اونۍ وشوې چې لاریونونه د حکومت پر ضد روان دي او د نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. په روانه خبرونه کې به وړاندې د ایران په اړه هم واوري چې امریکا پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګولې دي. د دغه هیواد پر یو شمېر کمپنیو او اشخاصو یې تر شاوخوا 15 نوي بندیزونه لګولې دي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو و په جواب 15 دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازیو د جمعې پر ورځ په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبري وکړې، خو کومې موافقې ته ونه رسېدل. طالبانو په هرات کې 15 پولیس برمته کړې دي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې پرون دغه 15 پولیس برمته شول. ټاکل شوې ده چې نن د بندي امیر شامران او د مسی عینک اتلانو کرکټ ټیمونه په کابل کې مسابقه وکړي. د پاکستان پوز د سرياسم نواز شریف هغه بیان رد کړ چې وایي حکومت له پوز څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړی توپ غوښتنه نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پورس د ایران په شاوخوا 15 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو یو شمېر وزیرانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې په یرغل تورن کړه او تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. او د پولند هوایی چلند ادارې د جمعې پرست د لند وخت لپاره هغه الوتکې د خپل فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنکړه چې د روسیې دفاع وزیر پکې له سلواکیا څخه ماسکاو ته سفر کاوه. ازادي رادیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري، او ازادي رادیو په د اف ام په 3.15 د افغانستان په لویو ښارونو کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لوی د زورس پانو په خپل ورستۍ غنو کې د افغانستان د انتخاباتي لانجه او پر اقتصاد د دې پروسې د اغیز پړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانه لیکي حامد کرزی خبرداري ورکړي چې د انتخاباتي شخړې سره سره به د خپل دند پرېګ دي. رسپانه لیکي ورسته تر هغه چې ملګرو ملتونو ویل چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه به راتلونکي سپتمبر میاشت تر نیمای پورې وسنډیږي، په افغانستان کې د قدرت د خلا پړه اندېښنه پیدا شوې ده. ګارډین زیاتوي ولسمشر کرزی خپل وسایل او بکسونه راټول کړي او ویلي دي چې راتلونکي سه شنبه به ارک پریک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د راتلونکي سپتمبر میاشت تر 10 پورې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو نتیجه نشي اعلانېدلای. د ګارډین په وینا ناټو غوړي د افغانستان نوی ولسمشر د دې تړون پر اساس کې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو لخوا د انتخاباتو د نتیجې لپاره ټاکل شوې نیټه د ناټو تر غونډې ورسته ده. اکانومست مجلې هم په خپل ورسې غړن کې د افغانستان انتخاباتي لانجه یاد کړی ده. مجلې لیکي دا سخکاري چې ټول غوړي د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل شي پرته له دوو کاندیدانو چې واکته د رسیدو ادعا لري. اکانومست لیکي د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د رایو تفتیش د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لویه پروسه ده. د مقالې لیکوال وایي څو ځله د رایو د تفتیش د پروسې درېدل دا ښیي چې ولسمشر کرزی پر دې بهیر هغه شان چې نوموړی غواړي کنټرول نه لري. مجله زیاتوي د رایو د تفتیش د پروسې تمدید ته په پام سره په کابل کې ډېر کم کسان په دې باور دي چې افغانستان به راتلونکې اونۍ نوی ولسمشر ولري. اکانومست د افغانستان د مالی د وزیر د خبره نقل کړي چې وایي د انتخاباتو لانجې په افغانستان کې بهرنۍ پانګونه او د دې هیواد عواید کم کړي او تر اوسه پورې شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. او فارن پالیسي خپرونې بیا د افغانستان ماتېدونکي اقتصاد تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی دی. زیات شمېر کسانو د افغانستان انتخابات وستایل او د دې پروسې ترسره کېدلې د طالبان لپاره یو ضربه وګڼله، خو د اکانومست په وینا د دې پروسې د نتیجو په اعلان کې ځنډ د خلکو پر اقتصاد منفي تاثیر وکړ. فارن پالیسي د هغه سروې له مخې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کړي ویلي چې د انتخاباتو لانجې په یو شمېر ولایتونو کې اقتصاد ته زیان اړولی دی. دا سروې په هرات، قندهار، بلخ، ننګرهار او کابل کې له 541 شرکتونو سره د خبرو او مرکو پر اساس برابره شوې ده. د فارن پالیسي په لیکنه سوداګر نه یوازې دا چې پانګونه نه کوي، بلکې د تیر کال را په دې خواله افغانستان څخه د پانګو وستل هم زیات شوی دی. خبرونه وای د جیدادونو پلورلو او اخستلو او ساختماني چارو د انتخاباتو د لانجې له عمله زیات زیانونه ګاللې دي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت سره د خبرو د ناکامۍ تر اعلان وروسته خبرداری ورکړ چې مظاهرې او لاریونونه به د اسلام آباد تر څنګ د پاکستان په څلورو سترو ښارونو کراچۍ، لاهور، ملتان او فیصل آباد کې هم پیل کړي. په مرکز اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو دوی اونۍ پوره شوې. دواړه لوري حکومت او اعتراض کوونکي یو بل تورنوي چې دوی د لانجې د هواري لپاره له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرې او لاریون نه په 15 ورځ هم دوام لري او د حکومت ضد سیاسي ګوند مشر عمران خان خپل احتجاجي لاریون نه د هیواد کراچۍ، ملتان، لاهور او فیصل آباد ښارونو ته هم د غزولو اعلان وکړ. د عمران خان په مرشد پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مرشد عوامي تحریک زرګونه پلویان دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج په توګه ناستي او د نواز شریف د استعفا تر څنګ د پارلمان د منحلولو او له سره د نو ټاکنو غوښتنه کوي. که څه هم د جمعې پر ورځ د جنرال راحیل شریف په غوښتنه د شریف د حکومت او مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات وشول، خو دا هم د تیرو مذاکراتو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېدل. تر مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند جکپور چارواکي شاه محمود قریشي له رسنیو سره د خبرو پر مهال پر حکومت نیوکه وکړه چې د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د حل لپاره جدي اقدامات نه کوي او وی ویل چې له حکومت نه یو ځل بیا غوښتي چې د دې کړکېچ د حل لپاره د باید زموږ غوښتنې ژر تر ژره ومني. قریشی زیاته کړه چې مونږ جنرال راحیل شریف ته په سیاسي چارو کې د مداخله بل نه دا ورکړي، بلکې ته پوز منګر ته به د نو شریف په غوښتنه منلې. بل خو د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي او د پاکستان د مالی وزیر سرغدار تر مذاکرات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د عمران خان ټولې غوښتنې منلې، خو د صدر اعظم نو شریف او د پنجاب ایالت د والی شهباز شریف د استعفا غوښتنه د قانون خلاف ده او هیڅ جواز نه لري. دی وايي مونږ په پوره خلوص هڅه کړې چې د پاکستان د ملي ګټو لپاره سیاسي شخړې زر تر زره هوارې کړو. مونږ د تحریک انصاف او د عوامي تحریک ډېرې غوښتنې منلې، خو د نو شریف د استعفا پر غوښتنې کلک ولاړ دي چې د هېواد د اساسي قانون خلاف خبره ده. د حکومت او تحریک انصاف د مذاکراتو تر ناکامېدو وروسته عمران خان خپلو پلویانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د دوی پلویان به سر له ننه د پاکستان په څلورو سترو ښارونو کراچۍ، لاهور، ملتان او فیصل آباد کې هم د حکومت ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او په خبره چې تر څو نو شریف د خپلې دندې استعفا ورنه کړي په ټولو ښارونو کې به ورځنی ژوند فلج کړي. بل خو په پاکستان کې د وروستیو سیاسي شخړو د هواري په موخه د هېواد په سیاسي چارو کې د پوز د لاسوهنې له امله ناندرې راولاړې شوي او نو شریف، عمران خان او قادری پر یو بل تور لګوي چې پوز یې په سیاسي چارو کې مداخله ته رابللی. خو د پاکستاني پوز د اړیکو دفتر د شنبې په شپه د یوې خبرې شوې خبر پاڼې په ترڅ کې وویل چې جنرال راحیل شریف د نو شریف د حکومت په غوښتنه د سیاسي کړکېچ د هواري لپاره رامخته شوی. دا یادونه ور ده چې د پاکستان یو شمېر هغو سیاسي ګوندونو په سیاسي چارو کې د پوز د مداخلې په اړه شدید غبرګون ښودلی چې دا مهال د ډیموکراسۍ او د اساسي قانون د ژغورنې په موخه د نو شریف ملاتړ کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سه،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې اوړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو اوس په ایران ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ د ایران په شاوخوا 15 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه ولګول او واشنگتن ورباندې د ایران د اټومي پروګرام د پراخولو، د بندیزونو خیال نه ساتلو او په سیمه کې د تروریزم د ملاتړ په ګډون د یو شمېر سرغړونو تورونه لګولې دي. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څنګ په راپور کې له جانقه علي کوزي څخه اورو.
په دې نوو بندیزونو کې د ایران شپږ بانکونه، هوایی شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د ایران، میراج او کسپین هوایی شرکتونو له ایران نه سوریه ته د وسلو په ګډون وژونکي مواد انتقال کړي دي. د فلاکا پټرولیم کمپنۍ تورنه ده چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ له خوا پیسې ورکړي دي. په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له نوو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان کاتلن هرنویل متحده ایالات د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. کاتلین په ویلامه کې ویلي د واشنگتن د جمعې د ورځې اقدامات او هغه ګامونه چې د تهران د اټومي پروګرام د خبرو له پیل راهیسې اخیستل شوي د ګډ کاري پلان له مخې زموږ له ژمنو سره سم دي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقابل کې ورباندې بندیزونه کم شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ په مسکو کې وویل ایران هیله من ده چې د نومبر میاشتې له ضرب الاجل مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسیږي. د په دې کار کې د روسیې د ملاتړ مننه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې د غرض وویل دا نوي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د پرمختګونو په مخ کې خنډ نه شي. لافروف وویل مسکو د هغه حل ملاتړ کوي چې د یورانیمو د غني کولو په ګډون د ایران د انرژۍ د سوله ییز استعمال حق ته په درناوي ولاړ وي. د ایران د اټومي خبرو په وروستي پړاو کې دا ډېره مهمه ده چې ستونزې او اندېښنې رامنځته نه شي. زمون ځینې شریکان د اندېښنو رامنځته کولو هڅه کوي. دوی د وخت د کاذب فشار په پلمه د امتیاز اخیستلو هلې ځلې کوي په داسې حال کې چې د وخت دا فشار د یو عادلانه او متوازن تړون د رامنځته کولو لپاره عمره نه دی. تهران په تېر وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو بندیزونه غندلي او هغې بې ګټې بللې دي.
نن د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام په یو ساعت کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر لانجې خبرې کیږي. په روانه خبری مجله کې مو مخکې واورېدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازیو پرون په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې خو کومې موافقې ته ونه رسېدل. بل لور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش بهیر مختبیای او لملګرو ملتو څخه غوښتنه کوي چې د مفتشین زیات کړي څو د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسیږي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام په یاد لري. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې په مستقیم ډول د ټلیفون لاري برخه واخلي. د دې پروګرام دوم ساعت د افغان کډوالو ستونزې ته ځانګړی شوی دی. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
زمانو هم ایرادن
که بسر که دی ودونو پر راتو ایسه دوری تنگ ور کول که گوال نارینه و تا بیخز تا
زمان خپل کاریه که مادو اولی نارینه و تا دوری ور کرن دری ساتا وروز تا ایخز تا را ورازا که چه وای وروزی کمی شوی دی ورشی نوری وروزی پخی که تا دری ساتا پوری لا دی غوی وروزی بیر تل سر پخی شوی او کزو تا ایرا ورد
ال دات من تا سر زری خزیم وی دس خزیم وی تشیدی ور کولی ماشوم تا ماشومان بمو سمرا دخلک نارام و
ماشومان خود طول جرل مورگان باید چا باید دوری را وردی و ور وکړه او چاچا به مثلا یو ماشوم ته شودی ورکړي زیاتره چې وګي و خوګي و ژړل وای
ان تاسو ته مل مستی او ولرې تر څو پورې مثلا خپل وګي پاتې کې ته در مل مونه ډوډۍ یو خوري ختم سي
مثلا که غرمې ته درې و پورې خا د اقل منګه وګي کینو چې مثلا اوس نظر فقط دولس بجې ډوډۍ تیار شي کنه څو چې بیر تر ټولي کې نو 2 بجې خو کیږي 2 بجې یا 3 بجې ډوډۍ خورل کیږي
تر 3 بجو به وګي استه
او نو وګي به نو دیګه چې چپ خکړي د غزر تم به نه کیږي کنه
کله دسی سوی سو بیخیت پاته نیسی؟
زیادتر وقت تو که کی چه مثلا دفتن ملمه در بندی راش تا دونه دی کرده چه خپله یو خوره او اقا اقا تویسی خپله وگه کینه نو کم بلاغانه لاری چه استفاده تی نو که وی خوره اما غنه دیگه دی کرده چه خپله یو خوره او ملمه تیور که بس
بیاسی هست وگی پر سوی بیل چی شای تایره وی زانتا
چه شای تایری گی نو پاتی که بلاغ پا دیگی که اولو که خطول مری گی که نه چوک دونه بیا سلانه یه چه بیا دیگ زانتا اوکی
بیا نو تر بیگا وگی استی
تر بیگا وگی استو کلا کلا زخپلا خود چای دوره هم خورم
کم فکر سوی پا دی کورونو که دی دوره پس هرم دا دی نارینه و قدر که وروری که پلاری که تری دی دی و زیادی تر خزو
او دا خبر خوشتا دا هر زی که زخپلا اولا کلا چه یو شای سام تایره و ما مثلا لک اوستانه مشرور تمی اولک دما خپلا میم دا خوی خواستا زکر وره کتوب نپل امورم دا عادت را کرای دا چه ورور قدر باید ولرو او بیا بعد لغینا نو ور ورور چه دا دابل چه دا دیتایم نو اولا ورونو تا رسا اومد
آقا خشای
نو کمن تپات شی کپات نشی ورون تای رسا اومد من اما مشر تا اگده ما ورورتی ورکا یا پلارا غاقی مثلا من توی کنه آشکی خود چی چی اوستانه ای کنه اوستانه شای چی کلا پخو کنو اولا اما مشر رو تا ورکو ده مشر رو ورتا پورا کو بیا باد لغی میمنگ خرو
او دس وقت سایی ستاست تا مثلا خزا تای خویندو تا دی امور تا دی غاقی نی پاتی آدی شروع هم خوالی لی یوریزی
او شویده دست کارش
بیا مثلا تاست نوایی ما غاقی نو خوړه
زما خو نه خوښېږي نه ولې وایو خو نو بیا بل دفعې ته بیا خو
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوال اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د ازادي رادیو د خبري